د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربه اسر الله مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ وستی او وخت ورځي درې بجې شوي. په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزئی پاکستان ته سفر، د پاکستان مشرانو او ولس لخوا هغې ته هرکلی، همدغه راز د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې، او په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزی خپرونې هم ستاسو لپاره لرو. روښانه مستقبل او د نړۍ رنګونه، خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لوبړې د خبرونو سره ټکی د سولې نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسفزئی وايي پاکستان ته پښتنیرو ډېر خوشاله ده. د امریکا د بارنو چار وزارت یو بلډ پوری چارواکي د اسلام آباد په سفر ده، او د جنوبي او شمالي کوریا ولس مشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسفزئی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړي. نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی باندې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملال په اعزاز کې یو دستور هم وشو. ملال د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل خپل وطن ته پښتنیدو ډیر خوشاله ده. دا مې همیش یو خوب و چې پاکستان ته لاړ شم، هلته امن سره او بې لویرې په کوسو کې وګرځم، خلکو سره میلا وشم. زما خوب دی چې زما کور به هم هغه شان وي چې څنګه پخوا وو. ملالی یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په اسواد کې په ډزو وشتلی و، بیا برتانیا ته د علاج لپاره یوړل شو او هملته پاتې شوه. ملالی یوسفزئی د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې له کبله په 2015 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د امریکا د بارونو چار وزارت په بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوري چارواکي د اسلام آباد په سفر ده، او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځني ایشیایي چارو بیرو ستر سفارتکار ایلس ویلز د مارچ په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی، او یو شمېر پاکستاني لوړ پوري چارواکو، نړیوال ټولنو مشرانو او خصوصي سیکټر غړو سره به ملاقاتونه کوي. بیان زیاتوي چې نوموړي به د جنوبي ایشیا لپاره د واشنگټن ستراتیژي او د پاکستان په هغو ژمنو به خبرې وکړي چې په خپل خاوره به ټولې ترهګرې ډلې ختموي. د امریکا د بارنو چار وزارت لوړ پوري چارواکي په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر ده چې د جنوري په میاشت کې یاد وزارت د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د نیوکو وروسته پاکستان سره شاوخوا 900 میلیون ډالرو امنیتي مرستې وځنډولې. ولسمشر ترامپ په هغه وخت کې ویلي چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد ګامونه کافي نه دي، خو پاکستاني چارواکو دا خبره رد کړې وه. د پاکستان د فوج او وایاند وای د پښتون اژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. دا خبره د پاکستان د فوج وایاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پینډی په فوزي هډکوارټر کې خبرارانو ته کړې ده. د ویل چې د یاد غورځنګ د مشر منظر پښتین زیاتره غوښتنې پوره شوې دي، خو په کابلي سیمو کې د فوج د تلاشۍ چوکۍ د ولس ساتنې لپاره دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ موسن داوړ نن سهار مشال اړیته ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوي. د یادونې وړ ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له خسر شوو ګامونو مطمئن نه دي، او د اپریل په 8مه نیټه یې د پېښور په رنګ روډ لوی ولسي احتجاجي غونډه رابللې ده. د پاکستان د سند صوبې په روډي ضلعه کې د یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده چې 9 تنه پکې زخمیان هم دي. د پولیسو په وینا په وژل شوو او زخمیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن مشال لري ویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري د غراز ویل چې په دې عملیاتو کې 43 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي. د جنوبي کوریا خبری اجانس یون هیپ د نن د چارواکو په حواله خبر ورکړي چې د شمالي کوریا مشر کیم جان یون به د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان سره د اپریل په 20مه پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي. دا 1950 تر 1953 د کوریایي جګړې رئیسی درېمه سرمشري زده. دا به د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په اړه په ټپه ولاړ نړیوال ډیپلوماټیک هڅو کې مهم رول ولوبوي. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون په روانه اونۍ کې د چین ناسا په دوره کې د هغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات وکړ. د شمالي کوریا مشر او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ هم د مې په میاشت کې د ملاقات توقع ده. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد خودلی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشری کمپاین یو لوړ پوری چارواکي د کمپاین په ورستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي او اوسنی کاروباري سره خبرې تری کړې دي. رسنیو بیګا په ورکوړو خبرونو کې ویلي دا خبره په هغو حزناتو کې جوته شوې ده چې په دې اړه د پلټونکو کوونکي ځانګړي کونسل رابرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې شوې دي. اسناد خودلی چې دا خبرې تری د ډونلډ ټرمپ د کمپاین مرستیال مشر ریک ګیټس او د روس د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ شوې دي چې نوم نه دی ورکړل شوی. ویل شوی دی چې ریک ګیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په وار وار له یاد روسی وګړي سره پر ټلیفون خبرې کړې وي. دا هغه وخت وو چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته سو ونې پاتې وي. او وروسته خبر تاسو لپاره د په فاټا کې روان د سوپر لیگ په اړه درکو چې د شل اوریزو سیالي دي. د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل یعنی پایلوبا سبا د جمعې په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدی به د دې لوبې مشر ملموي. د فاټا سوپر لیگ لوبې د مارچ له 19 پیل شوې وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو سلریشتو لوبډلو په دې سیالو کې برخه اخستې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې ګولې ازوان دي کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزای وایي دا ارمان یې پوره کیږي چې خپل کور ته لاړ شي بغیر لبري په کوسو کې وګرځي او له خلکو سره ملاو شي او هغه په خوانې کور یې اهم هغه سوي.
Can meet people, I can talk to people, and I can, and it's, there is my old home again, jaise pehle tha waisa hi ho, so it's actually happening and I'm grateful to all of you.
د پاکستان وزیر اعظم او نور وګړو هم د ملال یوسفزای هرکلی کړي
او اخر می کوم گا ویلکم هوم ملال.
زمان عمر جان دی زپ شپګم جمعات کې سبق وایم. زما د زړه خوښته چې زما ملال وینم او داغي سر خبري وکم.
او د پاکستان بلوچستان وزیر وایي په افغان طالبانو ګډ فشار سره زیاده چې دارنګ د سولې خبرو ته کینی خو یو کارپو بیا وایي
نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه بلته په هغو سیاسيونو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه دی او یا په سولې کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي.
او د نن په روښانه مستقبل ونې خبرونه کې اوري چې د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره کیږي.
ودوی ته د دې پروګرام پاک لباندې د تخلیقي اظهار پاک لباندې د لیټریچر پاک لباندې دوی ته معلومات ورکوي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د امن نوبل جایزه ګټونکې ملا یوسفزای چې نن سبا د 15 کال پس خپل هیواد ته تللې وایي دا یې تل ارمان وو چې خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړی وایي د پاکستان راتلونکي هم د نوي نسل په لاسو کې دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. نوموړی زیاتوي دوی هم په دې لړ کې کار کوي او په پاکستان کې د تعلیم لپاره په ملیونونو ډالره مصرف کړي. ملالې دغه څرګندونې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ دستوره کې کړي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم هم وینا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای چې نن پاکستان ته رسېدلې لږه شېبه مخکې یې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل
پاکستان جاؤں وہاں امن سے اور بلا کسی خوف سے موو آن دی سٹریٹس.
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لا رسم. اول ته پامن کې او بغیر لکومې ویرې په کوسو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وي او هغه رنگ وي چې څنګه مخکې وو، او هغه سي دا دې هر څه کېږي. او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. ملاله فن هم په دې لړ کې کار کوي او مونږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې $15 میلیون مصرف کړي او مونږ په دا کار جاری ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی وروسته یاد دستوری ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم وینا وکړه او نو موړی ویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده. نو موړی زیاته کړه،
آج مجھے یقینا بہت خوشی ہے،
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تلی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي، ستا امنیت پر مونږ فرض دی. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګري وه او ته خپله هم د دغې ترهګرۍ ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهورو خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالې په ورتګ خپلې څرګندونې کړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالې ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړې شوا پولادو ککرۍ ده، دیوانو چې خپه نه کړې شوا د هغه مرۍ ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وا که د سواد د غزمرۍ ده. د ډاکومنټري او فلمونو جوړونکي امبر بیا په ټویټر لیکي، ملاله یوسفزۍ چې په ایمبولنس او بې هوشۍ کې یې پاکستان پرېښود، اوس 15 کاله پس چې پاکستان ته ځي، نوبل جایزه یې ګټلې، سکول یې سرته رسولی او اکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړي. دا لیکي چې په دې 13 کلونو کې ملاله د جینکو د تعلیم لپاره دومره څه وکړل چې ټولو غیر دولتي ادارو یا این جی او ګانو په شریکه نه دي کړي. د عمران خان او پخوانی میرمن او ریحام خان، د فلمی نړۍ ستوري ماهرا خان او نور یو شمیر سیاستوالو او فلمی ستورو ملال یوسفزی ته هرکلی ویلی. د پاکستان یو سیاستوال سید علی رضا عبدی بیا لیکي، د پاکستان بهادر لورو ملال ته هیواد ته پر رسیدو هرکلی وایو. همداراز ټولنیز فعال نیلم گیګیانی بیا لیکي چې ملال په دې نړۍ کې د خلکو له ذهنونو ټوپک لری کړو، د هغې ځای یې قلم ته ورکړ. د دې په خبره کله چې ټوله نړۍ خاموش وه، نو بیا هم د ملالې غږ پیاوړی وو. همدارس په امریکا کې د جنوب ایشیا په اړه کارپو مایکل کوګلمن بیا په خپل ټویټر پیغام کې لیکي چې ځینو خلکو ویل چې ملاله به رانشي او ځینو غوښتل چې هغه واقعي رانشي، خو هغه راغله. په جارج واشنگټن یونیورسټي کې د فل برایټ سکالر شاهیرا جلیل بیا لیکي چې کوم خلک اوس پاکستان ته د ملالې پر راتګ نیوکې کوي، نو همدا خلک وو چې له دې قبله یې په ملاله نیوکې کولې چې پاکستان ته ولې نه راځي. ملالې یوسفزۍ سره د پاسه 15 کاله وروسته پاکستان ته تللې ده. نوموړی د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه چې کله په منګوره کې په ګاډي کې له سکول څخه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه، چې بیا هم هلته سره له خپلې کورنۍ پاتې شوه. ملالا هغه وخت د 15 کالو وه چې وسلوالو طالبانو ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 10 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزۍ دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. مشال رادیو ته غوږېستې، لکه څنګه چې تاسې واورېدل چې پاکستان ته د ملالې په ورتګ د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشهوره خلکو څرګندونې کړې دي. دا چې د پاکستان عام ولس د ملالې په اړه څه نظر لري، هم پر دې باندې زموږ خبریال په سواد کې او همدغه راز د پاکستان په نورو برخو کې له خلکو سره خبري کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
زمانم حسینا دې او زه په پنځم جمعات کې ما ملال اعظم د ملک پر ډېر شي کارونه کړي دي، او هغه زموږ د جنکو د تعلیم د پاره لاس تد کړي وو، او زما خواهش ته زه هغه سره ملا شم او زه تي زه سره خبري وکم. اټوګراف تي والم
زمانم مرجان دې زه په شپږم جمعات کې سبق وایم، او ملال اعظم په دې دنیا کې هر څوک پیژني، او هغه د جنکو د تعلیم لپاره لاس چت کړی، او د دنیا لپاره ډیر شي کارونه کړل دي، او زما د زړه خواهش ته چې زه ملال وینم او د هغه سره خبرې وکم.
زما ندیم نوم دی، بیسیکلی زه خو ډیر ته مرګری یم، او ملال یوسفزۍ زمونږ لپاره یو د فخر او د ویاړ خبره ده چې هغه لکه مطلب په دې حالاتو کې هغه قربانیانې وکړلې، هغه پکې سفر شو لاړل بیرته رالل، نو هغه ته مونږ ویلکم وایو. او مونږ همیشه چې کوم دی د دې خلکو مرسته او د هغې ښېګڼو ته مونږ سلام کو جی زمان بلال احمد دے شانگلی سیدون کے ما او دے اودیان انسٹیٹیوٹ نہ فارمیسی کو ما دا ملالا پاکستان تر اتلو بند دی جاگے تو خوش آمدید وے ما اگے زمان گا دا پختنوں نوں روشن کرے دے او سب دنیا کی دا پختنوں نوں اونچا تے دغه سرا وے خو خلق تا چہ پختانہ یودا سے قوم دے چاغ پہاڑ پیل دا جون کی زان مخکی کولے شی
سم زوال مباشت علی خان زدا شنگلی وسیدون کے ما دل بسوات ڈیر مودین پاتے کی ملال تم ویلکم بیو پخیر اغلے ہوتا بسوات رات لو بنے او زمین دا پاکستان پہاڑ دے کم قربانی کی بسوات اگے ورکڑ ٹولی دنیا دخکارا دا
زمان محمد کومیل دے دکم برسر تعلق ساتم ملال چدا زم یو خور وا اگے بان چدی ڈز یو شوی ای سر دونوریم زم گخیان دی اگے دا نوبل ایوارڈ ملاو شو تا زم دا فار دا فخر خبر دم گے تے ویلکم وایو زکہ چ زم دا پاکستان وا اگے دا انعامونه ملاو شو ټول پاکستان د فارغ یو आवाज چت کړم غاغې ته ویلکم وایو
اذن کو تاسو وردل چې د پاکستان ځوانان زده کوونکې او غټان د ملالې سوزي پړه څه نظر لري نور هم یو شمیر موضوعات لرو تاسو لپاره لمشال دی سروس
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان بونو چارو وزیر د افغانستان په اړه په تاشکند کې را جوړی غونډه ته ویلي چې په طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ د سولې خبرو ته کینی خو کارپوهان وایي باید په ځنو اشخاصو او حکومتونو هم فشار راوړل شي چې د سولې له پروسې سره مخلص شي نور تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې په طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ طالبان تشدد نه لاس واخلي او د سولې په بهیر کې شامل شي د پاکستان د بونو چارو دفتر د شروع پر ورځ ویلي چې خواجه آصف د تاشکند په غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې عمل لپاره باید سیمه ییزه تګلاره وړاندې کړل شي د بونو چارو وزیر ویلي هیواد یې غواړي چې د افغانستان شخړه د سیاسي لارې هواره کړل شي خواجه آصف ویل چې د خبرو میز تر طالبانو راوستل په افغانستان کې سوله او ثبات پر ځای کول د نړیوالې ورورولۍ ګډه ذمواري ده په کابل کې د سیاسي چارو په فیض محمد ځلان بیا وایي باید په ځینو اشخاصو او ریاستونو هم فشار واچول شي چې دا رنګ د سولې په خبرو کې جدي شي
اگر دې پرشر ته اړتیا شته نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه په افغان حکومت او دلته په هغو سیاسيونو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه دی او یا په سولې کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي ترڅو وکولای شو موږ یو ملسي جوړجاړي ته لار پیدا کړو او افغان جګړه افغان وژنه ودرېږي
خو د مردان عبدالولي خان پونتون استاد عبدالشکور بیا وایي د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو یو موقف خپلول ګران دي ځکه چې په دې لړ کې د ځینو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي خونو موڑے وای دغه موقتی گٹھی دی او تلپات هغه یوازې د افغانستان په امن کې دی
یا هم کپی وړ لري تناظر کې ورته ګورینو د علاقې ملکونو چې کوم ګروپ چې څه خلک کې حکومتونه پکې انوالو دي په دې جګړه کې پرېښ خړه کې چې نه غوړي چې د حل شي په ډیر لري تناظر کې به موږ ګورو ناغي په مفاد کې هم دا چې د حل شي ځکه چې جګړه یا په علاقې کې یو کانفلیکټ چې کوم دی یو مسله دا ترقې په لار کې راټو کاوتیو او هغه یو مثال دا لري چې کوم د ګیس یا د بجلی یو لکه منسوبې دی پاکستان سنټرل ایشیا سره یا د ملکونو سره انډیا انګیج کول غواړي یا یو نړیوال سپورې اټولې په دې وجه باندې نن پورې هغه دغه ښکار دی په دې وجه افغانستان کې یو پرولونګډ یو ډیروګت کانفلیکټ او مسله
د ازبکستان په تاشکند کې را جوړې شوې غونډې ته د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه آصف دا هم ویل چې پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په 28 فروری یې د کابل د سولې پروسې په غونډه کې طالبانو ته کړی وو چې دا رنګ د سولې خبرو ته ورشي او د افغانانو په مشرۍ دغه بهیر ترسره شي د پاکستان د بونو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په تیزۍ سره پیاوړې کیږي نوموړي له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې له کابل د مرستې هم غوښتنه وکړه د افغانستان په اړه د ازبکستان په سرخا تاشکند کې را جوړه شوې غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو استازو ګډون کړی دی د برسل کې دا چې افغان امریکایي چارواکي پاکستان له افغان طالبانو سره په مرسته تورنوي خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان کامی وطن ګوند خبر پختونخوا مشر او پخوانی صوبایي وزیر سکندر شیرپا تور لګولې چې د صوبې واکمن ګوند تاریخ انصاف د حساب کولو په وعده کې پات راغلې نو موړي پرون له مشال سره په مرکه کې ویل چې تاریخ انصاف په نوي ورځو کې د حساب ژمنه کړې و خو په واکه تراتلو روسته په خپل په کرپشن اخته شول
دا حکومت چې وجود کې راغی نو دی دا ویش موږ به احتساب کوو او احتساب د دې یو مین ناروا بلکې دې کې نوې دین کې دنه احتساب خبرې شوې وي بیا دوی قانون راوستلو او پاغه معنی ډیر دغه کو چې را ډیر زبردست قانون موږ راوستلو خود مختار ادارم جوړ کړه او دا د نیب نم خې ادارا دا ډیر دغه شو حکومت ګورو پینځه کال تیر شو داغه ادارې اوس پر یو کیس چې هغه فیصله شوې نه دی نن که وګوره کرون روپے پاغه لګی دلی د یو نیم کال نه داغه ڈی جی نشتا داغه یو له حسر مفلوج شوې داغه ادارا موږ دا غنو چې د احتساب په نوم باندې دی صوبې سره دوی یو ټوک کړه دا دوی خپل چې کوم ڈی جی لګو چې هغه د دې کرپشن کیسز راخ کار کول شروع کړو نو هغه ڈی جی لری کړو
تاسو ګوت بس کی لکه دا کوم فورم
دا مونږ دې کې نن مونږ دې کې نن ډیمانډ کړی دا چیف جسټس اف پاکستان چې هغه دې سو موټو ایکشن دې باندې واخلي او دې دغه دیو کی او سره سره نیپ ته مونږ اپیل کړی چې هغه دې دغه کی مونږ لیګلی سلام مشورت کول لګیو او ګورو چې په دې باندې لیګلی څه دغه کې دي چې مونږ به هر ایکسټینټ ته کې چې
څنګه خان کو ګورو یو په خو دی په وزیر اعظم باندې په وفاقي حکومت باندې دغه تورن لګی بل خو دی په وزیر اعلی باندې هم د کرپشن الزامات دي سینې وزیرانو باندې سوای په دغه کې چې
خکاری داسې چې دوی د ځان لپاره بل سټینډرډز دي نور لپاره بل سټینډرډز دي ځان په یو پیمانه باندې ګوري نور په بل پیمانه باندې دوی مخکې په یو وزیر اعظم باندې دغه کوچیر چو کې دغه باندې الزام لګیږي په کار شي هغه سټیپ ډاون کی نن چې د وزیر اعلی یا د وزیرانو په دغه شوی په کار شي هغه نن دوی استعفا غانې غوښتي وي او یو سایت ته کړی وي او چې کله کلیر شي بیا به دوباره ریزوم کړو خو ښکاری داسې چې دوی د احتساب باره کې سیریس نه دي
تاسو خو اپوزیشن یې نو په اسمبلی کې بس کوي صوبای
اسمبلی کې به دا خبر اوچتو او بالکل دې کې به پورا کردار به ادا کوو متحده اپوزیشن اسمبلی مړه غوښتي ده پرون میټینګ ته زما راته خو چونکه علاقې کې څه داسې ضروري غم شو چې زاغې ته دغه شومه نور به زاغوی سره کینم او زمونږ یو مشترکه ستراتیژي
د په پیښور کې د کامی وطن ګوند صوبای مشر سکندر شیرپاو دوی چې دغه کم تورنه اول غول نو د پاکستان ترک انصاف ګوند د دې پاړه څنګه دی ویلی خو په تیر وختونو کې دغه تورنه رد کړی زو جنوبی وزیرستان ته په جنوبی وزیرستان کې د طالب څنګ کې د پرمختیایي چارو د جاج اغستو لپاره پرون یو غونډه وشوه غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی لخوا جوړ شوی و چې پکې د فاټا د تعلیم څنګ د مشرانو ترڅنګ جنوبی وزیرستان مخاورو اهم ګډون وکړ تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې ورو
پرون د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کښې د ملګریو ملتونو ترقیاتي پروګرام یا یو این ډی پی په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه وشوه د دغې کانفرنس او جرګې په باره کښې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
وزیرستان چې په دا باندې پسماندګي هه تېرادو طبعي په تېرادو اوس ریکنسټرکشن کېږي او د د منصوبه بندی د تعلیم د ترخی د پرکیږي دا نوستای کدا خبره د اخلاص وی نخنیتی وی به میر د وزیرستان خلق دا کا وشای و املا وتړي په دان اورسته کلام د نور هر څه شی پته شول میر بیا مثبت انداز ویل نه شی اختیارول
د قبایلو د استادانو د اتحاد یستر مشر خان مالک مسعود جا تکړه
زخپل دا وی چې سوپر چیک اند بیلنس نوی دومره پره دا پروګرامینه باندې صرف خبره کیږي څومره این جی اوز دي پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشي او چې څومره د مو د علاقې د فاټا سکولینا دي یغه بلډینګ نه چکی مړنګ دي چې څوپر چار دیواری نه وي دومره پر تعلیم پاغا صحیح سہولیات باندې نشي ادا کېدل
د دغه غونډې نه کبالیون ته سب پیغام ور کول مقصود و د یو این ڈی پی انفراستراکچر کوارډینیټر عبدل عظیم خان وار وای
نن د دې پروګرام چې کوم زمونږ مقصد و هغه دا و چې ساوت وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل در پکښوی کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دي په تعلیم مسله ولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن په لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کوم مشران و غم وي چې رام راشي پکې غم خبر شي او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کوو مونږ وایو چې د خلکو چې کم توشته او کم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کوو
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه په شدر نش سره ولما ځل شو خو کبالیون وایي چې په سولي وزیرستان کې داسې چارې شته چې د یو ان ډی پی له طرفه په فایلونو او کاغذونو کې موجود دي خو د مځکه په مخ وجود نه لري. په دا باره کې به سره تاویایې.
مونږ همیشه پاره کمیونټي فیډبیک ته هرکلی وایو او کمیونټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډبیک راکړي. کمې بشه په هر کار کې خو زمونږ ان شاء الله دا کوشش ته چې په کوالټي باندې یو ان ډی پی کلم کمپرومایز نکړي. زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوسه پورې کم اطلاعات راغلي دي کم کمزې کې مونږ ته شکایت راغلي هغه لپاره مونږ باقاعده خپل سټیپس اغستی دي. په دې حواله سره نن مونږ یو دوه درې کنټریکټر زم راغوښتي دي ایجنسی ایجوکیشن افسر صاحب سره به ان شاء الله دې پروګرام نه پس کینو او چې کم شکایت راغلي هغه کنټریکټر په مخ کې هغه لپاره بلای عمل جوړو.
یاد دی وی چې په دغه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګاک شه د مسعود وزیرو مشرانو عالمانو د پولیټیکل انتظامیات د یو ان ڈی پی او د سولی قطبی وزیرستان د محکمه تعلیمات افسرانو برخه واخسته او د فاټا سیکرټریټ پېښور نه راغلی. د محکمه تعلیمات ستر ډایرکټر هاشم خان اپریدای د دغه غونډې ستر مشر و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اذونکو مشال لړیو ته غوښته د مسلم لیگ نن په مشرد مرکزی حکومت موده د مای میشته په پای کې سرته رسیدو ته ما کیږي چې په جولای کې به نوې پارلمان انتخاب شي. خو په ملک کې روان سیاسي اړې غړیو د حکومت فوز او عدالت ترمنځ روان کړ کې چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې رامنځته کړي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې زید حسین یو مقاله لیکلې چې د اوت خټک شي ځنې برخې ژباړلې او دا تجزیاتي راپور یې پرې برابر کړی.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمېر سیاسي ستونزې ولري او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي او د پوز او مرکزی حکومت ترمنځ د کړکیچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او کمی احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول، خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوا ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوا ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوز مشر جرنیل قمر جاوید باجوا تیره اونۍ د یو شمیر خبریالانو سره په ملاقات کې کړې وي چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوری نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل ول. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمین انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمین په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ماتې ترشا د پوزي ادارو لاس و. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړي وي چې په سینیټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینیټ کې اکثریت لري خو د چیرمین په انتخاب کې که پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودی او شفافیت په اړه کارکونکو سیړنیز ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیه او پوز لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوی دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوز د مشر سره د باجوا ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې لکه په ملک کې جمهوریت اتلسم آئینی ترمیم بنظیر انکم سپورت پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یو جمهوری ټولنه کې د پوز د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولی او ناخوښونکی کار دی. د فوز او عدلیې نیخ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته. نه د یو داسې اوسیدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوری نظام په اړه فکر من وي، ما لپاره د دواړه کاره د اندېښنې وړ دي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ چیف جسټس په سند او پنجاب صوبو کې د هسپتالونو او نورو سرکاري دفترونو دورې کړي او د حکومت په کارکردګۍ ټکونه هم کړي دي. بلخوا د نااهلې د فیصلې وروستو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د اغلور مریم په خپلو سیاسي جلسو کې اکثره په عدالتي فیصلو ټکونه کوي چې ورسره د حکومت او عدلیه ترمنځ د تناو یو ماحول په نظر راځي. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت ترڅنګ ولاړ اوسي.
داود داود خټک چې تاسو راپور وړاندې کوو وخت شوی د نیو بجې او ګلیاز اهم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لړۍ زور
د سولې نوبل اجازه ګټونکو مرال یوسفزی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې. نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالۍ په اعزاز کې یو دستور هم شو وشوه. ملالۍ د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې خپل وطن ته په ستنېدو ډېره زیاته خوشاله ده. امریکا د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوړي چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځنۍ اشیایي چارو بیرو ستره سفارتکار الیس ویلز د مارچ 28 اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان د فوج وایند وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. دا خبره د پاکستان د فوج وایند مجر جنرال اسف غفور د چهارشنبې په ورځ په پینټیک کې خبرونه ته کړې ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مسنداول د سهار مشال اړیته ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوې. د پاکستان د سند صوبې په روړي ضلع کې د یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده او په کې 9 کسان زخمیان هم دي. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي وایان محمد عارف نوري نن مشال لړیو ته کړې ده. د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران به د اپریل په 20 ملاقات کوي. د جنوبي کوریا خبری اجانس یون هیپ نن د چارواکو په حواله خبر ورکړي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون به د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا ان سره د اپریل په 20 پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد خودلی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړ پوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخواني استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. دا خبره بیګه د امریکایي رسنیو ورکړې ده. او د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل یعنی پایلوبا سبا د جمعې په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمهوریت کې کیږي.
دا ګلاس تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خو په دین مې کې تاسو لپاره دوا اونیزه خبرونه لرو. خلومړ رازو د نړۍ رنگونه خبرونه ته په دې خبرونه کې تاسو د فلمي او ساينسي نړۍ خوندور معلومات لګولې اسوري.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته لیګل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای گاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوت ډېر زیاتې سیړنې هم کړې دي. په دې کې ځینې ساينسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساينسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای گاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای گاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اګست په 15 ځمکې ته لیږلی وو. په هغه وخت کې ساينسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساينسدانانو چې کله کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې چلول شروع کړو نو په لار کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یو خبر مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کال مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي وو چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړی وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي لري د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي. په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنیس ساینسدان جوړ شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستو لستړې کړې و ځکه نوی کار په لټه کې شو. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې خودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباشي. د فلم کتو وروسته امبر په ځین کې دا پوښتنه راپورته شو چې خلاته مصنوعي سیارې سیړونو لپاره انجن او نور خلایي جهازونه لیږل کیږي خو د پیښو وروسته دغه خلایي جهازونو ملبه چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یو لار ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلای مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډیر په کم عمر کې یې ښه نتیجې ترلاسه کړي او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډیره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کیږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلای جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کیدی شي. په مراکش کې په کوسو کې کچرا راغونډون کې ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوسو کې 25 کلن سنا ماتات نومې جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپلو بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیاته خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اول پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل دوه ماداګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي ول. د ګینډا نسل خوندي ساتونکو کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په ټکنیک جوړولو $1 لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا ښکر تر $50,000 مالي خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پورې شوي ول. په دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصه کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف بی خبرې جان سرمخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړی ول. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشر انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړی ول او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عہدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکر د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوي دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لړ کې ځینې بدلونونه هم راولي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د انبا باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلخ پور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوې فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړې ډل جوړ کړي. فلم سیکاریو بعد جون په 9 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
Come and see it!
precedent adding drug cartels to the list of terrorist organizations. You're gonna help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck.
Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنی نتفلکس نوی فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what?
Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan. I love you.
د هندي سینما مشهور اداکار راج کمار راو نوی فلم عمری ته لومړی شریل خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینیل پر په وژنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کول وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته به د اپریل په شلمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا
ہے؟ روہت.
روہت.
روہت بھائی.
آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کہ خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
هندی سینما ځوان اداکار ټایګر شروف نوی فلم باغی به په روانونه کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې رندیپ هوډا، منوج پاجپای او دیشا پټانی هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ساجد ناډوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړی هم وو. په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. د باغی لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
بہت پیار کرتے تھے اس سے. میں اور نیک کالج میں ملے تھے. ہم شادی کرنے والے تھے.
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آئی نیڈ یور ہیلپ. پلیز رونی، ریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ پلیز.
ون مین آرمی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے.
یہ تو فوجی ہے.
ہم کا تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا.
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے. دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی.
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں.
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں؟
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
اتنا
इतना तोड़ूंगा ना यकड़ नजाकत में बदल जाएगी। सर एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए।
खुद की ले रहे हो?
दूंगा भी सर।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اذنکو مشال رادیو ته غوښتې زم تاسو کوربه اسره لمومند ګل یادته د نړۍ رنگونه 19 خبرونه او وړاندې کړه. په دغه خبرونه کې تاسو د ساينسي او فلمي نړۍ معلومات اوریدل. او وزرته منور شاه هفتهواره خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوي چې په کې دا اونۍ اوري د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرام ترسره شو چې په کې دوی ته د رای د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیتونو په اړه تربیت ورکړل شو. دا چې دا پروګرام څومره ګټور دی او په دې کې برخه اخیستونکي ځوانان څه وایي د منور شاه په دې پروګرام کې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پرسته پاتې سیمو کې د تعلیم کمې ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه خودل کېږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوی او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او داغه د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملی ژوند کې نیخ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو ترڅنګ د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. دغه پروګرام مشر سلطان زاخپیل مشال ریډیو ته ویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیات په نامه او پاکستان کی د قومی سطحی ارگنائزیشن دی او سلور سلویش ضلعوں د پاکستان کی کار کری او تر اوسه پورې موږ ودوالا که ځوانانو ته مختلف تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړی دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې سره سره د اردو ژبې ځوانان نجونې او هلکان چې د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلع سکمې ماته ته درو شولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسيټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په کې له 1.5 تر 2.5 پورې نجونې او هلکان موجود وي او دوی ته د دې پروګرام په اړه باندې د تخلیقي اظهار په اړه باندې د لټریچر په اړه باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړي دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ څنګه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ دغه لپاره د بلوچستان په سطح منلي استادان د کالجونو او د یونیورسيټي هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په علني سطح باندې لیکچر هم ډیلیور کړی دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دوی سیشنز اخلي. ته
سلطان زاخپیل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم اخوډل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړي وي هغه پکې ګډون کولای شي. دا راز پروفیسور خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیمي یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زه خوشاله کوم حالات
داغه په وجه باندې موږ ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي. ځوانان له قلم نه له کتاب نه د توفق خواته زیات د توجه شوي دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په توفق مخصوصا پاکستان کې دي، دا یو ملټي کلچرل کثیر ثقافتی علاقه ده. په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه، او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ چې هغوی په دې هم پوکړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ماده نهشته چې بل څوک برداشت شي. نو دغسې ستاسو په باره کې، یعنې د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغسې بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغه ته یو منظر ورکو، موږ ته دا بیان کښته په ځین کوم چې خبر راځي، هغه ته دا بیان وکړي چې دوی ته وایم چې ګوره دا خبرې له کوم ځای نه راغلي، پتا کې د مینه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا څه قد هلته ولیکه بس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تاته دروشي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي، او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معنی دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت وي، او هغه تاته دا فائده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید چې په دې کې به یو ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایسته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته دا خپل باطن باندې خبره کړي، خپل مطالبه دنیا ته وروښي، په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته وروښي. نو دا به یو تجربه وشي، بیا به دا پروجیکټ نور کې چې پراخ شي، یا به نورې کړنیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي، هسې چې د خلکو پام دې خواته راوړل دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته. دا به دغسې نه وي لکه زمینی بوټی خپل شي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي، د هغې په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. نو موړې ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیته کوم ځان نه پیژندلې، نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راښيي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو، که موږ خپل ځان بحیثیت کوو پیژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له خپلې قانونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوې دي چې پکې دوی ته د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل، د تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکو محب الله شیراز سره خبرې کړې. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نو موړي د خپل تعلیم او هلو زلو په ترڅ کې په دې اړه وویل
د ادبیات سره تړلې ما شاعریم کوم او په نثر کې هم ماتګډ کار کوم، د چلیک ولیکم د مجلین لپاره د مجلو لپاره، او زه تعلیمي چې کوم زما حیثیت دي زه په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، د ایمفیل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه، د ضلع کلاغتلا بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دوی چې کوم موضوع ده دغه چې کوم ملټي کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار څخه د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کیږي، په هغه کې موږ ډیر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل. هغه وای اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي. نو موږ زیاتوي
هغه کې پر د مختلفو ادبیات خلق راغلی، ولګال ته هزارګي ټولنه راغلی و،
د براهوی زدی ملګری او لیکوالان یا زدکون کې ولو هغه راغلی ولو او دې سره د بلوچی راغلی او دې سره د اردو ژبی د ادب خلق راغلی ولو او د پښتو په چې موجود وو نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوي شیان ول خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي هغه مستقبل اول ځل کې انساني جذبات د انسان خپل جذبات تصویر کشی څنګه کوي او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات او خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي بنیادی شیان نو ډېر د تزور لپاره ډېر ضروری شي هم
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوی چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړي وو شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي
اول خو موږ نیکونه د سمینار په طریقه باندې چې کوم مستر ټریننګ راکړو چې څنګه ولو سره موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي او دا غږ موږ په اړه کې سوچ لري دغه څه باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه تاسو خبر سم او دا وو کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی بلوچ دغه رنګ دی پنجابي دغه رنګ دی دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په دا شی باندې خپل خبر شو چې دا یو شی دا څه هوایي خبرې دي
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولې شي شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي
دغه د یو انسان او د یو ځوان د ښه زیاته ده چې موږ معاشره د معاشره د پښتو معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچو چې هغه دا کوي چې موږ انفال خلګو ته ورور شي او دا پسمن دي چې دا ورته شي لیکن د دوی سره د یو دغه نه یو سره چې موږ خپل الفاظ بیان کوو څنګه یو لیکو څنګه تر بل ورسو نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به زیاته فائدہ رسېږي کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي ویل
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات وپیژني چې موږ په کوم حالات یزمش اول کوم حالات ته اوس کوم حالات اوس موږ په سوز نه حالات دونی خرابې دي چې انسان د خپل ځوان یو منځم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې اوس مناسب څه پېښې دي که زه کور کې څنګه مناسب څه پېښې اول زدا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې په ځان په حالات باندې خبر کی او بیا ملک اتم دا راځي او راځي څنګه د دې حالات سره خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ د حالات څنګه بدل کړو
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه وایي دا د نور ځوانانو په سیر د دل لپاره هم یو ځانګړې تجربه ده نو موږ زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قانونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولې ژوند څنګه کوي
خوندور شی دا اوس د دې کم کنټنټ دی ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو زبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کوته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیره قائم کړي د خلکو په والا باندې مثلا زبو دا درته شلو راځي کې د دې ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې هزاره څخه د زیب په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډېر جلای د بلوچستان هم ځوان کېدل د پنجابای هم ځوان کېدل په نور هم ځوان کې یعنی د حکومت د زوب تر ما باندې یو کم کنفلیکټ غلا شوړ تر څ کم پروت دا غه د فارې ګنجایش پیدا کونه او خلقي وارمنی او په فیس کې بسنګ ژوند کې
شریف خان وای په کار دی چې د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت او حل زلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي
په صحیح معنا باندې څنګه رانمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خلابه غمرغه چې د ریاست به غوري اسمره ناکامي اسمره مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د ځوانان ولیاړ هر کفاره خو کی که یو څوک دا وایي مذهبي سوچ هم هغه به غوري امتیاز را د پوره د په دک شرایط کړي او کچيري او سیکولر سوچ هغه کوم دی امتیاز را د پوره دی خو دا رنګ ټریننګ سی دا رنګ نه هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کول لپاره بقاعده دوی ته غلان ور کولای شي او هغه لیر دوی ته ښکار کولای شي چې موږ هم خپل می وجود لرو خپل هم څه کولای شو
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202022122 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.